یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زمو غږ آزادی رادیو نه اوري. په کابل کې د گرمی 12 بجې شوې. اکرام الله اکرام ما او د عبد الله عبید په تخنیکی ملګرتیا د یو سات خبری خبرونه وړاندې کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویلي دي چې په تیرو 28 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په یو بل راپور کې واوري چې د اروزګان په ولایت کې د ازادي راډیو یو راپور د اروزګان د اوسیدونکو ژوند ور بدل کړي. په دې اړه به راپور بیا وروسته اورو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د پاکستان سفارت د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ، او د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته ورسید. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک باندې دغه خبره کړې ده. هغه ویلي د دې غوښتنې هدف دا دی چې د پاکستان سفارت د ویزو په هدف د ورتلونکو افغانانو په لیکو کې نظم رامنځته کړي، او دغه خلک د دې خبره له عذاب او اوسني ګډوډیو څخه خلاص کړي. امرالله صالح ټینګار کړی دی چې د ویزو د متقاضیانو د منظمولو لپاره ډېرې ښې او انساني لارې شته دي. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د پاکستان له سفارته دا غوښتنه کړې ده چې څو وخت مخکې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د ویزو د متقاضیانو د ډېر ګډوډۍ او رش له امله ګڼ خلک مړه او ټپیان شول. د پاکستان خاص استازي محمد صادق څه وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د اکتوبر 14 د ویزو ورکړه بیرته پیل کړې ده، او د نوې پالیسۍ له مخې هڅه کوي چې ډیرو افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي. د اروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ. دوی وایي چې د دولت دی د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاصه کړي او محاصره سرتیری دي وژغوري.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او موخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. په وضعیت د افغان ځواکونو
د اروزګان د والي ویاند و. د اروزګان چارواکي وایي د دهراوت ولسوالۍ امنیه قمانداني او بازار چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولی و تصفیه کړي دي. د هرات پولیس وایي د دغه ښار په 10مه حوزه کې درې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قمانداني ویندوی عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې یوې پوستې ته نږدې ښودل شوي وو. د ولیزاده په خبره په دې پیښه کې درې پولیس او یوه ښځه ټپیان شوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږو وسلوالو د سه‌شنبې په ورځ د نایجیریا د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړ، او د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی وو. ولسمشر ترامپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې ویل د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډېر لرې هیواد کې یو امریکایي تبه وژغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي دا هغه کارو چې باید کړی وای، ځکه چې برمتګرو د یو امریکایي له ژوند سره لوبې کولې. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پر چاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي، او هر ورځ په دغه هیواد کې 40,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. د ترکیه په لویدیز کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ترکیه د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په ازمیر کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام کوي. ازمیر د ترکیه دریم ستر ښار دی. د جمعې په ورځ دې زورورې زلزلې کې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 درجې بلل شوی، د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې نږدې 9000 کسان ټپیان شوي هم دي. او د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ښاري ژوند د لا ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډ کار او لشته فرصتونو په ګټې اخیستنې د ننګونو د هواري په هدف لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي سږ کال داسې وخت د ښارونو نړیواله ورځ لمانځو چې ټوله نړۍ کې کرونا وبا خپره ده. دغه سازمان ویلي د کرونا له امله د ټولو رامنځته شویو ننګونو سربېره چې ښاري ژوند یې بدل کړی دی، د ټولنو په هڅو سره د خلکو د خوندي کېدو لپاره زیاتې لاسته راوړنې هم شته. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ ازادي راډیونه اورېدلنو دوستانو، سفی الله ستانکزی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویبسایټ هم ولولئ او وی ګورئ واورئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. روانې خبرونه د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې خو په سړي رښتو ساتونو کې لزګونه طالبانو ته مرګ جوړه وختي.
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه
دا به هم اوري چې د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکي او د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړي.
ار څونه خوشاله یو که ازادي راډیو ته موږ خوشاله یو که زموږ واده یې راوکی.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنوال لوبیدل د بیګ بیش په سیالیو کې د افغانستان راتلونکي کرکټ ته یو روښانه او ښه پیغام دی. خپل نور احمد لکنوال څه وایي؟
پدې کې اختر کېدل او پدې کې لوبیدل زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیک کې لوبېږم.
کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده او دغه شان د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس ته 19 پروګرام لرو. هیره ده دا هم را سره تر پایه واوري. زموږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، راځو د خبرونه لومړی مطلب ته لکه وړاندې مچو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په 22 ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دغه شان موري ویلي دي چې په فعال دفاعي حالت کې دفاع وزارت دغه جګړه خ کنټرولولای شي. په دې اړه نور جات زما همکاري ڈی وی نادر راټول کړی دی، هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. ڈی وی جان، ستړي مشي که مهرباني وکړي په دې اړه نور حال راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د رسمي معلوماتو لمخې د تیرو اونۍ په پرتله جګړې زور اخیستی دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان په وینا په تیرې یوې شپې ورځې کې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 125 طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي او باور دا دی چې دا حالت کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان ورسوي. خو په دې اړه د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې په افغان امنیتي ځواکونه کولای شي چې د فعال دفاعي حالت لاري له هیواد والو او له خپل هیواد څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. په دې اړه فواد امان وایي
در 24 ساعت گذشته
خشونت ها در 27 ولایت په 13 ساعتونو کې وو بیش ولایتونو کې تاریخوالی تر سره سوی. افغان امنیتی ځواکونو د دښمن د حمله په جواب کې 50 ترهګر وژلی او 40 نور ټپیان کړي. افغان امنیتی ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خطوګه کولای شي لخپل خلکو دفاع وکړي.
بهتره میتونن از مردم افغانستان دفاع وکړن، هیڅ نو مشکل دی.
د افغانستان ولسی جرګه هم د هیواد کې د روانې جګړې په اړه اندېښمنه ده. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي فعال دفاعي حالت څخه ووځي. همداشان یو شمیر نظامي شنونکي هم په دې باور دي چې د امریکا او یا هم د نړیوالو په غوښتنه د دفاع وزارت فعال دفاعي حالت غوره کړي تر څو د سولې پروسې ته زیان ونه رسیږي. خو دا د دوی په زیان دی. موږ د اتیکولا مرخیل سره خبرې کړې، هغه هم په همدې نظر دی چې فعال دفاعي حالت کې کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه ته ډیر زیان ورسیږي. اوس مهال د رسمي معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، روزګان، فراه، بدخشان او همداشان هرات هغه ولایتونه دي چې جګړې ډیر شدت نیولې دی. خو د دې ترڅنګ نور یو شمېر ولایتونه دي لا هم شته چې د جګړې په اړه معلومات نشته.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي، ویلي دي چې په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. همدا اوس مون غوښتل چې په دې اړه د یو تن کارپو سره هم خبرې وکړو، خو تر دې دمه لا نه یو توانېدلی. له دې نه وړاندې چې زموږ اړیکه ټینګه شي، تاسو په راپور کې واورېدل درنو اوریدونکو چې د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. د دې وزارت ویان فواد امان ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د جګړو په جریان کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوب لوخت ده، که څه هم طالبانو تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. فعال دفاعي حالت چې په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښایي افغان پوځیانو ته په دې حالت کې زیان ورسیږي، خو دفاع وزارت ویلي دي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی ښه کولای شي چې روانه جګړه مدیریت کړي او د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه دفاع وکړي. همدا اوس را سره د پوځي چارو کارپو باری آرس د ټلیفون په لیکه باندې راغی. آرس صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کو چې د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. له بیلابیلو ولایتونو نمره پورونه دادي چې جګړو شدت موندلې. په عین حال کې بلې خواته د سولې خبرې روانې دي، که څه هم د سولې د خبرو په اجنډا باندې لا هم کومې نتیجې ته دواړه لوري نه دي رسیدلي، خو لږ تر لږه رسمي پایلې شوې دي. څه فکر کوي چې د یوې خوانه د جګړې شدت او له بلې خوانه د سولې خبرې بالاخره څه ښایي دغه حالت؟
له بعده مرغه لکه څنګه چې اشاره ورته وسول، په افغانستان کې اوس بدترین حالت جریان لري، یعنی د جګړې شدت په ټول ولایت کې، په مجموع کې، په افغانستان کې، حتی د جرایمو په شمول په پایتخت کې هم ډېره بده وضعیت دوام لري. ډېر خلک مري، د هر طرف کوي افغانان دي وژل کېږي، د وینو سیلابونه جاری دي. او په دغه ژمي موسم کې د ولسونو کډي پر اوژو په بازارونو او دشتو کې اړولي دي. هیڅوک هم نسته چې پام ورته وکړي. دا جګړه ډېره ظالمانه تپل سوې جګړه ده. زه فکر کوم چې د دوهې کانفرنس داسې عاجل نتایج نه لري، هغه به دوامداره وي، جلسې وي یا مذاکرات وي. خو دلته په هیواد کې هر ورځ چیریږي او دا جګړه نور هم تنجیږي، ډېرې زیاتې ناخوالې رامنځته
کوي. آرس، فعال دفاعي حالت باندې لا هم نیوکه موجود دي، که څوم دفاع وزارت وایي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی کولې خه کولې شي چې دغه جګړه مدیریت کې، خو د افغانستان د ولسی جرګې ځینی غړي او ځینی شنون کې په دې باور دي چې افغان پوځیان باید له فعال دفاعي حالت نه ووځي، بلاخره تهاجمي حالت په جګړه کې غوړه کېد. ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې صرف د یو نظر او یو عقیده په محدوده کې دي. دفاعي حالت اصلا یو طرف هم نه لري. تاسو په خپل د خپل نشرات ته توجه وکړئ چې هر ورځ په خپل حکومت وایي چې نن مو دونه طالبان د منځ څخه یوړل، نن مو په دې هلمند کې عملیات شروع کړل، مخ په وړاندې روان یو، نن په دې راوت کې دا وسوه. دا ټول خبرونه چې واورې په دې پوهېږ سړی چې دلته اصلا نه دفاعي حالات شته، نه د یو تفاهم او سولې تفکر شته، او نه هم د جګړې د کمېدو خیال شته.
یعنی څه فکر کوئ باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د جګړې نبض تر ډېره بریده د امریکا په واک کې دي. که د سولې مذاکرات دي په قطر کې روان دي، هم در امریکایي سیاسي چتر لاندې مخته ځي چې ډېرې لوړې لري، او ډېر په هغه کې بهرنیان خپل اهداف لټوي، ځکه هم دا مذاکرې اوږدې شوي دي. او د بل طرفه څخه دلته په افغانستان کې حکومت د ډېر کمزوري حالت کې دی، په دونه کمزوري حالت کې دی چې نه تنها د خپلو ولسونو دفاع د دفاع توان په هیڅ وجه نه لري، بلکې ډېر عادي او روزمره اجراءات په وزارتخانو او دفاتر کې
دي. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. د پوځي چارو کارپو باري عارضو چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه خپل تبصره له موږ سره شریکوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسام رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دو اړخیزو ګمرکي اطلاعاتو د تبادلې هوکړه لیک لاسلیک سو. دغه هوکړه لیک د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمد خلیل سالیزاده پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د ګمرکونو د بورډ غړي محمد طارق ترمنځ لاسلیک سو. دغه هوکړه له مخې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ګمرکي اړیکو، سوداګریزو تسهیلاتو، د فساد پر ضد مبارزې او همدارس د صادراتو او وارداتو په برخه کې شفافیت تضمینوي. خغلی سالیزاده په پاکستان کې لمیشتو افغان سوداګرو سره هم لیدلی او د دوی ستونزې اوریدلی چې له پاکستانی اړخ سره یې شریکې کړې دي. د افغان بیمه ملي شرکت او په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې ترمنځ د ګډو همکاریو او افغان سوداګرو ته د بیمه د ورکړې هوکړه لیک لاسلیک سو. په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي رئیس سید زمان هاشمي وایي چې دغه هوکړه له مخې به د یاد شرکت لخوا افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د بیمه خدمتونه ارزول کیږي، څو د دوی قناعت ترلاسه او خپل سوداګریز مالونه بیمه کړي. په ورته وخت کې د افغان بیمه ملي شرکت رئیس میوند فراهی وایي دوی به هڅه وکړي چې د بیمې په برخه کې د افغان سوداګرو قناعت ترلاسه، څو افغان سوداګر مالونه په ځانګړې توګه صادراتي مالونه بیمه کړي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اته اتیا پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ، یو سترلینګ پونډ اته نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویس پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځه پوله، زر هندي روپۍ یو زر دیرس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ شپږ سوه اووه څلوېښت افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ پر لور. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ولسمشر ټرمپ او د انتخاباتي سیال جو بایدن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره وروستۍ هلې ځلې وکړې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې نوي میلیونه کسانو لا دمخه رای ورکړې دي. اجملان دا موضوع تعقیب کړی دا و هم دا وسره سره د پراګ ل سټډیو وصل ده. ان سپسډی مشه په دا نور تفصیل لته سیاو.
مننه اکرام صاحب. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغه رای ورکوونکي راخپل کړي، چې تر اوسه پوري په دې اړه چې ټرمپ او بایدن کې چا ته رای ورکړي پریکړه نه ده کړې. دوی پرون په دې برخه کې خپل وروسته فشار راوړ په خپل ملاتړ باندې څو رای ورکړي او راووزی او خپل رای وکړي. په دې انتخاباتو کې تر وخت مخکې د رای ورکولو کچه لوړه ده، لکه څنګه چې تاسو وویل تر اوسه پورې 9 میلیونه کسانو تر وخت مخکې رای ورکړي دي، او دا د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 15% پورته ده. هغه اوریدونکي چې په افغانستان کې رای ورکړي دي تر وخت مخکې رای په امریکا او ځینو هیوادونو کې داسې دي چې خلک کولی شي د پوست او نورو لارو خپل رای د انتخاباتو تر ورځې مخکې پوست کی او د انتخاباتي دفترونو ته واستوي. نو دغه د دغه رایو اندازه سکالی ډیره لوړه ده، یوازې د 2014 کال سره که مقایسه شي 15% په سلو کې د 2014 کال نه پورته ده. ویل کېږي چې دا ښیي چې خلک د امریکا د ولسمشرۍ په دې انتخاباتو کې چې جو بایډن او ولسمشر ټرمپ په ډېره نږدې سیالۍ کې دي، په دغه سیالۍ کې برخې اخیستو ته لیواله دي. همدارنګه د کرونا وبا چې په امریکا کې خلک ډېر ځپلي دي او ډېر خلک یې ناروغان کړي دي، دا هم د دې سبب شوې ده چې خلک د انتخاباتو په ورځې د ګڼې ګوڼې نه د ځان ساتلو په خاطر خپلې رایې کی تر مخ کی د پوسټ لاره واسطي. امریکا د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن پر خپل جمهوریت غوښتون کی سیال ډونالد ټرمپ په نظر پښتنو کې 8% ظاهرا مخ کی اخکاری، خو په هغه ایالتونو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکي رول لري بیا د بایدن لاس بره راکمیږي، او همدا د سبب شوی دی چې په امریکا متحده ایالاتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي هغه ایالتونه چې ټاکونکي رول به ولري په دې انتخاباتو کې هغه راخپل کړي. په دې لړ کې ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې 4 انتخاباتي غونډې وکړې. دا هغه ایالت دی چې نظر پوښتنې پکې نوموړی له بایدن نه لږ شاته خي. په عین حال کې بایدن چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم ورسره وو، په فلنت انډیټوریت ښار کې او همدارنګه په میشنګن ښار کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخیسته. دا ښارونه چې امریکایي ټبرې امریکایان پکې اکثریت لري، که خلک پکې په انتخاباتو کې په زیاته اندازه برخه واخلي، په دغه ایالت کې د ډیموکراټانو له بریالیتوب سره مرسته کولای شي. په امریکا کې د پوست له لارې د ورکړل شوو رایو حسابول او د دې یقیني کول چې دغه رایې څومره باوري دي، دا هم د دوالو کاندیدانو ترمنځ د کمپاینونو ترمنځ یو بحث دی، او کېدای شي چې په دې برخه کې وروسته دا بحثونه نورم تاوده شي، ځکه د ولسمشر ټرمپ لخوا څو ځل په هغه رایو باندې یا په هغه سیستم باندې چې خلک د پوست له لارې رایې ورکوي انتقاد شوی دی. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، هم اوریدل چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، او دواړو د ولسمشرۍ دواړو سیالانو ټرمپ او جو بایدن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړې. بیرته راګرځو افغانستان ته. د ازادي راډیو یو راپور د اوروزګان د اوسیدونکي او د ده د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړی دی. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د ده د زوی ځنډېدلې واده و چې 12 کاله مخکې کوژده شوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه شول کولی خپل ناوې واده کړي. ازادي راډیو د اغلې سلما او د ده د زوی په ژوند راپور خپور که. له هغه وروسته دغې کورنۍ سره پراخه مرستې وشوې. اوس زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه کورنۍ ته ورغلی دی او بل راپور یې پرې چمتو کړی او د دغه کورنۍ د ژوند حالت یې راخیستی.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښه سم زړه مې ته یې زه چون زړه مې پټه پس پن سر زه خدمت کوم ازالم دی چې نه راکوي په لاس نه راکوي یو لک روپۍ غواړي.
دا ژړا د شپېته کلنې سلما ده. شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بېوزلۍ ویرجنه کیسه کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یوه هم د دې د زوی ځنډېدلې واده و چې 12 کاله مخکې کوژده شوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه سو کولی چې خپله ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی د بیلا او کلنګ مزدوری کول، خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایه یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشت مخ کی د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلی سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي زما چې چېته یې واده ورکړی دی په دوو قننو کښې شی نه دی چاچ کړی. دا هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له الهي زما د چې پرده را خوندي کړې چې زما په کور کښې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په د راډیو ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط جایسته و در کار کرده و دوازه دپاره پیسې نه درلود در بېچاره تکلیف ادا کړی و او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غوندې ځوانان مثلا همکاري لري کار کوي خدای تاسو ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېد. درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د ازادي راډیو د یو راپور د خپرېدو نه وروسته د اروزګان یو اوسېدونکي او د عمر خوړلې مور ژوند بدل شوی دی. طبعا میندې په اولادونو دردېږي. افغان میندې ویل کېږي داسې چې زیاتره یې غواړي، اکثره یې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې به یې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه باندې په کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د عادي په نوم یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو لخوا نه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی. د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره یې هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه. نارینه ډاکټر ته نه تله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله او هغه میکروب وینې ته ګډ شو او بالاخره یې شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه وروسته له هغه نه ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه خی بیلا بیل وی په دغه هیواد کې ناسم روغتیایی خدمتونه ټولنیز ستونزې بیوزدی او یا هم په زړه کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبيب شتون د کابل ښار په یو بل څنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري د دغه روغتون مسول ډاکټر ضیا درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي
یتیم پات شوی دا خپل دا کس دا نوم انتخاب کړی خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدل ناروغي لا مال افات دا ویل چې شفاخانه وای او روغتون وای نو ماده بنم رکی
خاغله درمل روغتون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني هغه دا چې ماشوم یو کلوي د درد پر مهال اول غک په ادی وی په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وار وار دا ویدي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي خو لا هم ډیری افغانان د درو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړې تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یو ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې چې ښایي دا هم ناروغانې وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب بیمور شوي وي
مغغلا ازادي راډیو نوري په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې درنو اوریدونکو سفی الله سنگزی راغلی او ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهم لنډیزونه وړاندې کوي
د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امر الله صالح ویلی د پاکستان سفارت دی د خپل ورځنی ویزو د شمیره روښانه کړی هغه ویلی هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د دب خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو اچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شوي کورنیو سره مرستې دوام لري د یو اچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې 1,500 کورنۍ کېږي د خیمو او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ دوی ویل دولت دې د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له ماسرې خلاص او معاصره سرتیری دي وژغوري د هرات پولیس وایي د دغه ښار په لسمه حوزه کې درې امنیتي ځواکونه نن سهار وژل شوي دي د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته ورسید 9,000 کسان ټپیان شوي هم دي په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي په امریکا کې د جمعې په ورځ د کرونا 1,233 مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر اوسه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې په یوه ورځ دومره پیښې نه دي ثبت شوي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحده ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه
مهمو خبرونو لنډیز مو اوریدو درنو اوریدونکو لدی وروسته نوربست اونیز خبرونه لرو ارسلان مرسلین راغله دی په سټډیو کې را سره دی مرسلین صاحب ستلی مشي مهرباني وکړئ
ډیر زیاته مننه
نور بس دی شکست سکوت
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام من مرسل نرسل هستم و شما را به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم از گذشته سینما و بازیگری در سینمای افغانستان اگر بگذاریم در 20 سال گذشته نقش زنان در سینمای افغانستان پررنگتر و درخشانتر بوده است در سالهای اخیر در کنار نقش آفرینی زنان در سینمای افغانستان تعداد زیادی از زنان خودشان تلاش به خرج داده و نقش رهبری را در سینمای افغانستان به دست گرفتن در سال اخیر زنان افغان توانستند که فیلم‌های تولید شده‌شان را به جشنواره‌های معتبر و مشهور دنیا ارائه کنند و برخی از فیلم‌های تولید شده توسط همین زنان در جشنواره‌های هنری کاندید نیز شده و واردهای معتبر را از آن خود کرده اما این همه موافقت ها با مشکلات فراوان به دست آمده و برخی از این مشکلات مانع موافقت های بیشتر هم شده. یک مشکل عمده آن عدم دسترسی یا سرمایه گذاری دولت بالای صنعت فیلم و سینما بوده و نبود بیننده ها و همچنان تماشاچا سبب کندی و یا عدم موافقت بیشتر این صنعت در داخل خود افغانستان شده. در برنامه امروز روی همین موافقت ها و موانع و مشکلات بیشتر با مریم جهانبین سینماگر و هنرمند صحبت میکنیم. خانم جهانبین به برنامه خیلی خوش آمدین. بله بسیار تشکر. صدای شما متاسفانه به ما درست نمی، اگر لطف کنین جایتون را تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. بله بله فعلا تا الان صدای شما بهتر نیست، صدای شما به ما درست نمیه. بله خب تا خانم جهانبین موقعیت خود بله تغییر میتن، موقعیت خود را تغییر بتن، من شما را تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از خانم مریم جهانبین مطرح کنین. شما را تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله حالا با خانم جهانبین خب تا حال تماس نا دوباره برقرار نشده. موضوع برنامه را در ابتدا به شما گفتم در آغاز در مقدمه. امروز بحث میکنیم روی وضعیت سینما و فیلم در افغانستان و به ویژه نقش و حضور زنان در سینمای افغانستان که چطور هست، مشکلات را که فرارای نا وجود داره. تا حال تعداد زیاد از فیلم هایی که خود زنان افغان تولید کردن اینا به نمایشگاه بین‌المللی و همچنان جشنواره ارائه شده. خب خانم جهانبین دوباره با ما وصل شدن. خانم جهانبین دوباره به نامه خوش آمدین.
سلام
بله با سلام به شما. متاسفانه صدای شما به ما بازم درست نمی، اگر لطف کنین موقعتان را کم دیگه هم تغییر بدین تا صدای شما بهتر شود. اما درست نیست صدای شما، متاسفانه صدای شما به من درست نمیه. خب اگر کمی موقعیتتون رو دیگر هم تغییر بدین تا شنونده ها بتونن صدای شما را شفافتر بشنون. بله فعلا بله خانم جهانبین صدای مرا دارین شما؟ بله اما صدای شما متاسفانه بله اگر موقعیت را کاملا تغییر بدین چون صدای شما به ما بیخ صدای شما را نمیفهم. بله شنونده عزیز بله شنونده عزیز تا خانم جهانبین صدایشان و موقعیتشان بهتر میشه یک شنونده را میشنویم که اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. به خانم جهانبین دوباره برمیگردیم اونا را با خود میذاشته باشیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین، کی هستین از کجا تماس گرفتین بفرمایین. بله صدای مرا میشنوین. بله متاسفانه صدای از اونان نمیان. خب بله شنونده دیگر هم میشنویم کی هستن. سلام علیکم. بله اگر لطف کنین صدای مرا از طریق رادیو بشنوین بفرمایین کی هستین و از کجا تماس
گرفتین. سلام علیکم آقای
ارسلان. سلام آقای خزاده. سلام سلام آقای خزاده بفرمایین. بسیار تشکر. بفرمایین آقای خزاده.
از میمان محترم شما برنامه حاضر هم نیست. اگر حاضر شدن راجی به صنعت سینما اگر سوال کنم، سینمایی که به افغانستان بوده به میشرها حتی تعمیرهایشان خراب شده
دقیقاً. بله.
به افغانستان به نمایش گذاشتن نمیشه. میشنید صدای مرا؟
بله صدای شما را میشنم آقای خونزاده بفرمایین.
از میمان محترم شما سوال هم یه هسته که اینا به ازی شهرهای افغانستان چرا نمایش سینما را نمی کنند، چرا سینما رو جور نمی کنند، با نمایش نمی جورند داخل افغانستان و دمی فیلم هایی که اینا تولید میکنند یک فیلم از اینا چقدر مصرف از اینا را اینا از کجا به دست میاره؟ اینا با یک فیلم که می سازه چقدر آید به دست میاره؟ اینا میره اگه جا به تفرمه
بکنند. بله آقای خونزاده شما هم در جامعه زندگی میکنن، علاقمندی چقدر به دیدن فیلم در افغانستان و رفتن به سینما؟
دیگه از وقتی که فایل پیدا شده، همه گوشه فیلمی پیدا شده، این همه دیگه بیا کم داره به صنعت سینما صدمه وارد کرد. صابه خود یک تلویزیون بود دیگه، این موبایل تو چیزا نبود، حالا به اطراف بعض یکی هست به داخل موبایل خو کم نگم فیلم یکت تماشا دیگه، به می خاطر دیگه کم داره به صنعت بود سینما از خود دیگه و کجا که دیگری داره دیگه، اگر ساخته شه بازم به نمایش گذاشته شه بازم مردم شوق پیدا میکنه خامخا استفاده میکنن.
بله بسیار زیاد تشکر آقای خونزاده از شما. بله آقای خونزاده بودن اینا از بله از بالا مرغاب تماس گرفته بودن اینا در رابطه با ای که نبود سینما در برخی از ولایات و همچنان در رابطه با خب سوال هم داشتن از مهمان برنامه که بعدن به اینا برمیگردیم. بله میبینیم که بله بله موضوع امروز برنامه در رابطه با صنعت سینما و همچنان حضور زنان در سینمای افغانستان است. در بله یک شنونده دیگر هم میشنویم کی هستیم و از سویات ماست گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه اینا صدای مرا ندارن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله
بله سلام علیکم بفرمایید کی هستین از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام خوب هستید بخیر
تشکر بفرمایید کی هستین از کجا به تماس شدین؟
ما در چون شما رو نفهمیدیم که شما در چه مورد گفت میزنید یک
بله متاسفانه اینا موضوع برنامه را نگرفتن و موضوع برنامه را یک بار اعلان میکنم دوباره شما میتونین که تماس بگیرین بعدن. بله خانم جهانبین به برنامه خوش آمدین دوباره و متاسفانه که بیشتر مشکلات تکنیکی بود صدای شما درست نمیاد بفرمایین.
سلام عرض میکنم مجددن امیدوارم که این دفعه بدون مشکل پیش بریم.
بله.
خوش باشین بفرمایید.
بله بسیار تشکر. اگر از موفقیت ها آغاز کنیم در سالهایی که گذشته چقدر ما توانستیم به هدفی که به خاطر نقش آفرینی زنان در سینما افغانستان و همچنان در بخش رهبری بتونن زنان جایگاهشون را پیدا بکنن در سینما افغانستان چقدر موفقیت به دست آمده خانم جانبین؟
به صورت کلی اگر ما بخوایم یک نگاه اجمالی در تاریخ ادبیات و هنر افغانستان داشته باشیم به خوبی میتونیم ببینیم که در بخش ادبیات خب زن جایگاه خودش رو پیدا کرده.
درست.
ولی در هنر سینما با توجه به اینکه از اوایل قرن بیستم این هنر وارد این مملکت شده خب یک دوران خوبی بود، یعنی یک به هر حال شروع شد با تمام چالش هایی که پیش رو داشت.
درست.
شروع شد ولی بعد از اون دوران درخششش یعنی های 40 تا 60 و بعد از اون که مشکلات سیاسی بحث ناامنی و اینها پیش آمد خب حضور زن هم کمرنگ تر شد. اما در حال حاضر با توجه به اشاره‌ای که شما کردین در رابطه با موفقیت ها ما در سالهای اخیر حضور بیشتر زنان را در عرصه سینما میبینیم و این اتفاق بسیار خوشایندی برای هنر و صنعت سینمای افغانستان هست.
بله خب در رابطه با این که تولیدی که از سوی خود زنها صورت میگیره خوشبختانه ما موضوعات زیادی داریم که در رابطه با وضوع خصوصا متاسفانه مشکلاتی که وجود داره در بخش زنان یه بهتر میتونه از سوی زنان در قالب یک فیلم در بیایه و به جهانیان نمایش داده شوه. چقدر امی مشکلات و همچنان جامعه امو وضعیتی که در جامعه افغانستان وجود داره البته این چقدر تانسته در امی فیلم ها از سوی خود زنان به جهانیان نمایش داده شوند؟
در حال من با این صحبت شما کاملا موافق هستم که یک زن طبعا یک زن رو بهتر درک میتونه و بروز همین مشکلات یا بازنمایی همین مشکلات نسبت به دیدگاهی که در بیرون وجود داره و انجام شدن این کار توسط یک زن به مراتب تفاوت هایی داره تا اینکه مردها بخوان این رو به نمایش بدن.
درست.
فیلمسازای زنان که در حال حاضر از طرف کشور افغانستان یا با هویت افغانی کار میکنن هم باعث افتخار هستن. همونطور که بازیگرهای زن را ما در سالها بیشتر میبینیم حضور فیلمسازان موفق زن رو هم بیشتر میبینیم و طبعا تأثیرات خودش داره چون به نظر من عمقی که
در یک چالش یا در یک مشکل در زندگی یک زن وجود داره را یک همجنس خودش بهتر میتونه درک بکنه.
درست. این امی در چقدر با تصویر کشیده شده در جهان و چقدر واقعا امی پیام گیرنده داره در جهان، چون شما در جشنواره های مختلف زنان افغان فیلم هایشون را به نمایش گذاشتن در جهان و چون مشکلات کم در افغانستان وجود داره، جامعه جهانی به از یک درک دارن؟
مسلمان بروز داده شده و مخاطب خودش رو هم داره، چون برای بحث بین الملل، برای سایر کشورها این موضوعیت ها جذابیت داره که چطور یک فیلم ساز زن از درد و مشکلات زنان هم کشور صحبت میکنه، با توجه به این که افغانستان حساسیت های سیاسی یا اقتصادی یا مشکلات اجتماعی خودش داره و الان هم اتفاق افتاده. هرچند که من شخصا خودم با بروز خیلی از این مشکلات و معرفی افغانستان به عنوان یک جامعه بسیار پرمشکل خیلی موافق نیستم، چون حال همونقدر که مشکل داریم
درست.
ما خوبی و موفقیت هم داریم.
بله.
ولی هنرمندان ما در این بخش کمی به نظر ما کم لطف هستن، چون از افغانستان همیشه مشکلات، بدبختی ها و آسیب هاش بیان میکنن.
درست.
و عمیق ذهنیت و همون طرز تفکر یک طرز خارجیه میسازن نسبت به کشور ما، در صورتی که هنرمندان چه فیلمساز باشه، فیلمساز یک رسالت بزرگ دارن و اون معرفی هویت اصلی و او چیز واقعی یک مردون یک کشور هست و میتونن خیلی بهتر از این بکنن.
درست، واقعا مبارزه هم صورت میگیره از سوی زنان افغان. بیشتر ما شما کسایی را داریم که در داخل جامعه ما شما واقعا از شزیر دارن که از اونا فیلم ساخته شد و فعالیت های از اونا به خاطر دفاع از حقوق زنان، دفاع از حق خود شهروندا در جهان البته به تصویر کشیده شود. اما مشکلات بیشتر اینا فیلم سازان بیشتر میگن که خوب است که مشکلات که در اینجا وجود داره این به جهان رسانده شود تا یک وضعیت بهتر با اینجا به وجود بیاید، یک توجه صورت بگیره به داخل افغانستان. اما تصویر مثبت چقدر میتونه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی بالای صنعت افغانستان بتونه جلب کنه سرمایه گذاری را و توجه را به افغانستان؟
ببینید، تا وقتی که ما بخوایم بازنمایی بدبختی ها و آسیب های جامعه خودمون رو داشته باشیم تا اینکه جلب توجه از طرف جامعه بین المللی باشه، این روند خواهی پروسه همینطور ادامه خواهد داشت و مدام بازنمایی منفی اتفاق میافته. در صورتی که به نظر من همینطور که الان در شهری که ما شما هستیم، در همین کابل، همونقدر که اتفاق منفی هست اتفاق مثبت هم هست، درسته؟ طبعا موفقی نشان دادن یا بازنمایی و بازتاب دادن موفقیت های یک زن افغان در همین جامعه فعلی به نظر من بسیار جذابتر هست. چیزهایی بوده که سالها گفته شده و خیلی هاش تبدیل به کلیشه شده، در صورتی که میتونه خیلی بهتر ازی باشه و به نظر من هنرمندان یا امو کسایی که در یک اجتماع هستن تا وقتی که بخوان برای حل مشکلشان به یک دست بیرونی، به جامعه بین الملل یا هر چیز دیگه وابسته باشن، مشکل هست و هست و هست و حل نمیشه، در صورتی که حل اون مسئله در گروه دست خود ماست که داخل هستیم و ما نمیتونیم همیشه منتظر یک دست بیرونی بمانیم تا بیایه ما رو کمک بکنه و واقعیت های ما رو درک بکنه.
درست. خوب شد شما خودتونم عملا کار میکنین در سینما و در صنعت فیلم. گاهی هم بحث کردین بالا از این که چرا تلاش نمیشه به خاطر از این که یک چهره متفاوتر از افغانستان در بیرون به تصویر کشیده شود؟
بله، حتی این دغدغه خود من هست، یعنی در چند سالی که من در کابل کار میکنم، بیرون از کابل هم که بودم همین دغدغه من بود.
درست.
که چرا وقتی که نام افغانستان میاد یک سری تصاویر روتین ثابت منفی باید همیشه معرفی شه. درسته ما واقعیت های تلخ رو انکار نمی کنیم، ولی این دغدغه هست. حتی خودم سرش کار میکنم، خودم به عنوان یک جزء کوچکی از جامعه هنرمندان و سینمای افغانستان تلاش میکنم که یک بازنمایی مثبت خودم
بتونم انجام بدم. درست. خوب همیش شکایت از این صورت میگیره متاسفانه که زن بودن در افغانستان خیلی مشکل است و ای که باز بیاین یک سینماگر شوین و خودتون بخواین فیلم تولید کنین، این خیلی دشوارتر است. واقعیت شما واقعیت ها را درک کرده این چون عملا کار کردین در این بخش، چقدر دشوار است کار کردن در افغانستان؟
به هر حال کار کردن در یک جامعه مثل افغانستان و هم با جنسیت زن چالش های خاص خودشو داره.
نه.
اول اصلا مشکلات سیاسی یا نبود امنیت هست
مشکل بعدی امو یا دیدگاه منفی نسبت به هنر سینما هست که خیلی از جمع خانواده ها یا فامیل ها مانع میشن سرشان در سینما کار بکنه.
درست.
یه عرصه مقدس و در کل دنیا در حال پیشرفته، ولی خب مشکلاتش هست. در افغانستان چالش های زیادی داره، علاوه بر دو موردی که گفتم، بی‌توجهی یا اختصاص ندادن بودجه لازم.
بله.
برای پیشرفت همین هنر، اینا تمام مشکلاتی هست که یک کلان افغان ها باشد از پنجه دارن میکنه و به مراتب زن ها بیشتر، چون زن ستیزی هست و مشکلاتی که یعنی محدودیت که یک زن در جامعه افغانستان داره طبعا مرد ها نداره.
درست دقیقاً. خب در رابطه به مصارف مالی شما مشکلات مالی یاد کردین، آقای اخوندزاده هم بیشتر سوال داشتن، ما میخوایم پیوست به سوال آقای اخوندزاده طوری بپرسم که آیا مصارفی که بالای یک فیلم صورت میگیره در افغانستان مصارف را دوباره فیلم عاید داشته میتونه، و یا اینکه ارگو به جشنواره بین المللی این فیلم پیشکش نشه، شما میتونین مصارف را از خود از این فیلم به دست بیارین؟
متاسفانه اگر بگیم اگر در جشنواره ارسال نشه، خب خیلی میتونیم به جرات بگیم نه.
درست.
نمیتونه امور پس بگیره، یعنی فیلم ساز یا تهیه کننده ای که سرمایه گذاری میکنه.
بله.
و خیلی ها شکایت دارن از اینکه چرا فیلم ساز ما برای جشنواره کار میکنن، در صورتی که بحث عایدات سینما یا چرخه اقتصادی در سینما اهمیت خاص خودش رو داره. درست. و اگر منطقی بخونیم شاید حق داشته باشه به اینکه بخواد مثلا یه فستیوالی روان بکنه و روی عاید مالیش هم حساب بکنه.
درست.
ولی اگر اینطوری نباشه نه، چون سینما رو مشخص خودش رو رقی که باید از افغانستان نداره.
بله.
و بازپستهی هم سرمایهی که اتفاق افتاده.
بله.
خیلی درصد پیش میداره.
درست. خب ما نمیتونیم هر فیلم را به یک جشنواره معرفی کنیم، چون مخاطب خودش داره و شاید بعضی از مسائلی که در فیلم به تصویر کشیده میشه ای شاید به جهانی خیلی هم دلچسب نباشه. پس همی فکر نمیکنین که خودش مانی تولید، البته مانی رشد صنعت فیلم در افغانستان شوه؟
مانع شاید بگیم یکی از موانع هست، این که حالا یک فیلمساز نتونه فیلم خودش رو به جشنواره روان بکنه، به نظر من مانع مطلق نیست که اصلا نخواد تولید بکنه.
ببینید
رونق هنر سینما یک رابطه دو طرفه بین فیلمساز مخاطب هست.
بله.
درسته، محتوای خوب رو باید برای مخاطب تولید کرد.
بله.
و از اون طرف هم تقاضا باید باشه، یعنی مخاطب ما باید اهمیت خاص خودش رو نسبت به این حرفه یا صنعت یا هنر داشته باشه.
نه.
ما نمیتونیم صرفا بگیم چون که یعنی او بازدهیش وجود نداره، چون بخش بزرگی از هنر سینما هم او عشق و علاقه ای هست که یک سینماگر او دنیای خودش داره.
درست.
پس ما نمیتونیم بگیم که صرف این موضوع پس نباید تولیدی اتفاق بیفته.
بله، متاسفانه ما در بیشتر از شهرهای افغانستان هنوز سینما نداریم. ما در کابل هم یک سینمای ویژه به خاطر زنان که در گذشته وجود داشت، حالا نداریم. پس وقتی فیلم را به یک مخاطب خاص تولید میکنیم، چون این مخاطب در افغانستان وجود نداره، پس در افغانستان اگر بگوین که چقدر علاقمندی وجود داره به دیدن فیلم، به رفتن به سینما، تا حال شما چنین بررسی را انجام دادین که چقدر از علاقمندی و مخاطبینتون مشخص شده باشه که کیا هستند دقیقاً؟
من خودم شخصا اگر بخوام بحث حمایت دولت یا حمایت هایی که باید اتفاق بیفته را در افغانستان مطرح بکنیم، ارتباط داره با همین سوالی که شما فرمودین. ما خوشحال هستیم که در یکی دو سال دولت توجه کرده و میکنه، گذشته از اینکه یک نگاه ساده تر به فعالیت های ریاست افغان فیلم این موضوع رو خیلی به خوبی میتونه نشان بده که یه اهمیت اتفاق افتاده، ولی یک حرکتی هم از طرف خود فیلمساز باید باشه.
درست.
در صورتی که من با صحبت شما موافق هستم که سینما در ولایات بحثش خیلی فرق میکنه با سینما در کابل. او عایدات هست، درسته، باز هم توی همین شهر کابل هم متفاوت هست، یعنی مخاطب عام فرق میکنه، مخاطب خاص فیلم فرق میکنه، ولی همه اینا به نظر من باز هم بهانه هایی هست، یعنی موانع هستن، ولی فیلمساز اگر بخواد حتما میتونه که چی بکنه، یک کم
متفاوت تر عمل بکنن.
درست. اگر در رابطه به فیلم هایی که به جشنواره ها شما روان کردین، به جشنواره های بین‌المللی، چقدر سینمای افغانستان توانسته که معیاری تر عمل کنه و متفاوت تر از گذشته عمل کنه؟
ببینید، اگر به صورت خواستن ما جشنواره ملی فیلم لاجورد رو بخوایم بررسی بکنیم که فراخوان رو ما دیدیم، اشتراک فیلمسازای عزیز و از سراسر دنیا ما دیدیم، برای من جای خوشحالی داره. با وجود تمامی مشکلات ما فیلمسازای عزیزی داشتیم که از ولایات دور اشتراک کردن. درست. یعنی خواستن، اما خواستن اتفاق افتاده. درسته که او فیلم معیاری که شاید شما بگیم در کابل یا در سه بین الملل تعریف میشه، در هر ولایت فرق میکنه، نظر به امکانات یا دانسته هاش فرق میکنه. ولی ما آثار خوب هم خیلی داشتیم در کنار آثاری که ضعیف هم بودن، ولی کلش برای ما بسیار قابل ارزش و قابل احترام هست، چون اونها با همو امکانات کم هم تولید داشتن و این خیلی برای ما ارزشمند.
درست. فیلمای ما داشتیم، فیلمای کوتاهی که متاسفانه تو در افغانستان نمایش دادن نشده و مستقیما رفته به جشنواره بین‌المللی. در چنین فیلمها فکر نمی‌کنین که بیشتر از اینکه یک مخاطب افغان در نظر گرفته شوه که در جامعه زندگی میکنه، بیشتر به یک هدف تولید شده و دهی قسمت هم تصویر واقعی افغانستان خیلی هم به تصویر کشیده نشده؟
موافق هستم با شما، ولی این جشنواره های داخلی چه لاجورد باشه چه جشنواره هایی که نهادهای دیگه مثل رویا فیلم یا مهرگان برگزار میکنه، موقعیت خوبی برای دیده شدن زحمت های یک فیلمساز هست و شکل گیری یک ارتباط بین فیلمساز و مخاطبش.
درست.
که لاجورد هم خب اولین جشنواره دولتی و ملی هست که برگزار میشه، فرصت خیلی خوبی هست برای دیده شدن و من با او صحبت شما هم موافق هستم. فیلم هایی که ساخته میشه کاملا در بیرون از افغانستان نمایش داده میشه.
درست. دلیل چی بوده میتونه بی؟ آیا به خاطر جلب سرمایه و امکانات مالی است یا ای که بیننده در افغانستان کمتر است، علاقمند به دیدن این فیلم ها؟
دلایل مختلف هست، هم جلب توجه سرمایه گذار خارجی هست، این خب واقعیت ما نمیتونه واقعیت ها رو انکار بکنیم، از طرفی هم فرصت های کمی که در داخل برای دیده شدن هست تا بخواد یک فیلم نمایش بخوره، کمبود سینماها، نبودن حمایت دولت و خیلی چیزهای دیگه، دلایل مختلفی میتونه باشه که یک فیلمساز کلا به جشنواره‌های خارجی روی میاره.
درست. در رابطه با این که بعضی از فیلم‌هایی که بعد از بعضی از شرکت‌هایی که میخوان در افغانستان فیلم بسازن، شرکت‌های خارجی البته میخوان بالای یکی از موارد فیلم بسازن، بیشتر اینا از هنرمندای افغان استفاده نمی‌کنن، اگر چنا میتونن که یک نمایش واقعی داده و فیلم انجام بدن، دلیل در چی می‌بینین؟ آیا آمادگی وجود نداره در اینجا، ظرفیت کافی به وجود نیامده و یا اونا نمی‌خوان که بالای سرمایه‌گذاری کنن بالای این بخش مشخص در افغانستان؟
بس ظرفیت پرواز سینمای افغانستان یک مسئله جدی است، چه در بحث تکنیک بخوایم ببینیم چه در بحث بازیگری، و روی آوردن فیلمسازا به عوامل خارجی یا بازیگرهای خارجی هم یک امری هست که سال هاست داره اتفاق میفته. چون امی که داشتن یک بازیگر خوب، داشتن یک تیم تکنیک خوب حق طبیعی یک فیلمساز هست. درسته؟
درست.
خب اون نبودن همون نیروی انسانی در داخل باعث میشه که این اتفاق بیفته.
خب این نیرو چگونه با وجود خب ما تعداد زیاد از فیلم ها میبینیم که چهرهای سابقه در این فیلم ها کار میکنن و ما شاید چهرهای تازه کمتر هستیم در سینما افغانستان، در بین خود زنان چقدر علاقمندی به وجود آمده و چقدر این فرصت وجود داره تا ما بتونیم ظرفیت های تازه را در این بخش تربیت بکنیم، ظرفیت های تازه را ایجاد بکنیم تا ما بتونیم سینما افغانستان را هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ از اینکه از لحاظ بشریش افراد تازه را جذب سینما کنیم؟
بس ظرفیت پرواز گروه آموزش تخصصی هست که من امیدوار هستم همین آموزش تخصصی هرچه بیشتر و بیشتر شده افغانستان و ما سینمای معیاری یا مسلکی رو بتونیم آموزش بدیم به هنرمندان تا همون نیروی انسانی داخلی رو داشته باشیم.
درسته؟ بله. به این ظرفیت ها چقدر منابع البته وجود داره، منابع هم تکنیکی و هم مالی و هم در دیگه بخشان؟
بحث منابع مالی رو که اگر بخوای خصوصی یا دولتی یعنی جداگانه ما
بیان بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که یک سینمای موفق در گروه ازی هست که کلش دولت بخواد ساپورت بکنه، چون سینمای موفق همیشه حاصل سرمایه‌گذاری دولت و سکتور خصوصی هست.
درست.
و ما در کل دنیا این مسئله رو میبینیم و امیدوار هستیم که این سرمایه‌گذاری هم در سکتور خصوصی هم در بخش دولتی اتفاق بیفته، با توجه به اینکه در سالهای اخیر ما در بحث زنان علاقمندان بسیاری میبینیم که در این عرصه بخوان فعالیت بکنن، بخوان کار بکنن.
بله.
هم بحث قیودات اجتماعی و خانوادگی هست، هم بحث ای که بحث اقتصادیش هست، چون یک بخش سینمای تجاری هست.
بله، محدودیت ها و شرایط که از سوی خانواده ها وضع میشه، علت چی از بیشتر شما با دختر خانم ها صحبت کردین؟
علتش هم دیدگاه منفی هست که خانواده به هنر سینما دارن، چون سینما دچار یک رکودی شد و یک سری حرکت های غیر حرفه‌ای در دنیای سینما اتفاق افتاد. شاید اگر جای خانواده و دختر هم آدم خودش را بگذاره حق بده که اونا خب با همون ذهنیت منفی، ولی صحبت کردن، آگاهی دهی، اینها همه کمک میکنه که این اتفاقا و این قیودات برطرف بشه.
درست. چقدر تلاش شده در این بخش در افغانستان تا همین سوی تفاهم ها از بین بره از سوی شما خودتان عملا کار میکنین؟ کوتاه اگر بفرمایید.
این تلاش که اگر بخوایم به صورت مشخص بگیم، خب نهاد خاصی نیامده سرمایه گذاری بکنن که بخواد این مسائل رو برطرف بکنن، ولی موفقیت فیلم سازا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی و ارائه محصول و محتوای خوب به مردم ما خودش یک بند محکم هست، برای که سینما یک هنر و صنعت است و یک شغلی هست، بازیگری یک شغلی هست کنار شغل‌های دیگه، یعنی فرقی نمی‌کنه.
بله خانم،
تا حالا اینطوری کار شده؟ یکی بگید نهاد خاصی آمده کار شده؟ نه.
بله خانم جانبین، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
خواهش می‌کنم.